بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خګوینه والو حامد سیماب سره د نورانډي ولانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې شپږشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د اګست له 19 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو، چې د اروپایي اتحادیې وړاندیزي پیکیج ته د ایران د ځواب په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام هم اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو کې د اروپایي پیکیج ته د ایران مثبت جواب خبرې اترې نهایي او حساسې مرحلې ته رسولې دي. د ایران او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیشن یو اجتماع غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي. نړیوال بانک په افغانستان کې خپله څانګه بیرته پرانیزي. او د عراق سیاسي ګوندونه او ډلې ټپلې نن د صدر اعظم په ماڼۍ کې د سیاسي بندون په باب مهمه غونډه کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې ورسته د خلیج فارس په نامې سره ستره بیړه به په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی په یو لړ څرګندونو کې وویل، تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د ایران د فوجو متخصصانو په لاس جوړېدونکي خلیجي فارس نومي روزونکي بیړه د ایران د فوج له سمندري ځواک له نورو بیړیو سره یو ځای شي. زموږ خبریال راپور راکړ، امیر البحر شهرام ایرانی د دې خبرې په کولو سره چې د سمندري بیړیو د جوړولو لپاره له پوه بنسټ شرکتونو استفاده کیږي وویل، د فارس خلیج روزونکي بیړۍ یو بلاک بشپړ شوی او د کشتۍ جوړونې په شرکت کې د نورو مرحلو جوړول تعقیبیږي. هغه تر 1000 کیلومتر پورې په واټن سره د کروز توغندیو د کارولو په باب هم روښانه کړه. په توغندوي حوزې کې درست هیوادونه په پریکنده توګه په لر واټنه توغندیو پسې دي، ځکه سمندري او شعاع لرونکي حوزه لوی عملیات دي. د ایران د فوج د سمندري ځواک قومندان د مرکب سمندري مانورې په باب هم وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج د سمندري ځواک لومړیتوب د هند سمندر څنډې هیوادونه په ډیره بیا د دوست او ګاونډي ورور هیوادونه او د دوی تر څنګ د هند سمندر له محدودې بهر هیوادونه هم دي. د دې پترڅ کې چې هیوادونو ته په مانورې کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هم ورته چمتواله خودلې دي. د جامع نړیوالې اټمي موافقو یا اټمي خبرو اترو د یوه مخه د امریکا لپاره له موافقې د وتلو د لګښت ورکول دي. د ایران د اټمی مرکزی ټیم سلاکار د جامع نړیوال اټمی موافقه د روانو خبرو تر یو مخه د امریکا لپاره لدغه نړیوال اټمی موافقه د وتلو د لګښت زیاتې د لوبل د ایران د اټمی مرکزی ټیم سلاکار محمد مراندی لال جزیره ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویل پر اتلونکي کې هر ډول موافقه څخه د امریکا د وتلو لپاره د لګښت زیاتې دل یو داسې ضرورت چې مخې د موافقه پیاوړتیا ده او دا به د درستو لورو په ګټه وي. د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د نړیوالو اټمي خبرو اترو نوې پړاو د ایران په ضد امریکا د ظالمانه بندیزونو د ختمولو په چورلسټوب سره په نهایي مرحله کې روان دی او پرون د ایران اسلامي جمهوریت اروپایي اتحادیې وړاندیزي پیکج ته خپل ځواب ورکړی دی او ټاکل شوی ده چې په دې باب له امریکایي لوري سره د اروپایي ټرایکا خبرې اترې کیږي او ډېر ژر به د جامع نړیوالې اټمي موافقې د روانو خبرو اترو نتیجه روښانه شي. خاغلی مراندی په دغه مرکه کې ټینګار کړی د دغو لګښتونو د زیاتولو یو اړخ د اټمي یا اقتصادي سیاسي او حقوقي ضمانتونو اخیستل دي. د ایران د اټمي مرکزی ټیم سلاکار روښانه کړی د اقتصادي ضمانت د ایران مقصد د امریکا د بندیزونو په مقابل کې د بهرنیو شرکتونو خوندي ساتل او ورڅخه ملاتړ دی. د اټمی موافقې د هیا پیکج ته د ایران ځواب ډیر رغنده او مثبت دی. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. بلومبرګ خبری چینل د ویانا له اټمی خبرو اترو سره د یوې نږدې اروپایي سرچینې له قوله چې له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی راپور ورکړی. اروپایي اتحادیې د جامع نړیوالې اټمی موافقې د هیا اروپایي پیکج ته د ایران ځواب رغنده ګڼي. د ایران په ضد غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د ختمولو په چورلسټوب سره د ویانا په خبرو اترو کې د ګډون کوونکو هیوادونو په تقریبا یو خلو کې دا سره درست هیوادونه د خبرو اترو د لا زر جمع باندې غوښتنه کوي، خو نهایي موافقې ته رسیده د څو باقی پاتې او اساسي موضوعګانو په باب د امریکا د سیاسي فیصلو په تمه دي. بلومبرګ خبری چینل پر راپور کې زیاته کړې ده دغه څرګندونې د ایران د دریس په باب لومړنۍ مثبت نه خدا چې په رسمي توګه خپل ځواب د جامع نړیوالې اټمي موافقې د احیا په اړه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل د پلان په باب اروپایي لوري ته لیږدولې دی. دغه اروپایي چارواکي چې غوښتل نامه یې وانخیستل شي ویلي دي اروپایي لوري ته د ایران ځواب باندې ارزونې روانې دي او په دې اړه د امریکا، چین او روسیې په شمول د اټمی خبرو اترو درستو لورو نظرونو ته انتظار دی. په نه حال کې هغه ویلي دي د ایران لخوا مثبت جواب ته په پام سره ممکنه ده په راتلونکو څو ورځو کې د درستو لورو لخوا د نرمښت اشاري وبرخیږي او په راتلونکو اونۍ کې دغه خبرې اترې په مثبت نتیجه سره پای ته ورسیږي. دا خبرونه له تهران اوري. د ایران او پاکستان ګډ اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیشن یو اجتماع غونډه په اسلام آباد کې نن کیدونکې ده. په اقتصادي، تجارتي او سرحدي حوزو کې د ایران او پاکستان اقتصادي مناسبات په وروستیو کلونو کې په اوڅاره توګه ښه شوي دي. په تیرو دوو کلونو کې دوه سترې او نوي سرحدي لارې هم پرانستل شوي چې دغه راز د ایران او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحدي لارو شمیر درو ته رسیدلې چې مخه یې د دواړو لورو په سرحدي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند ښه کولو لپاره د یو بل له ظرفیته د استفادې او د تجارت له اسانتیاو سره مرسته ده. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران د لارو او ښارونو د جوړولو د چارو وزیر رستم قاسمی په دغه غونډې کې د ګډون لپاره پاکستان ته په سفر روان دی او په ګډ اقتصادي کمیشن کې پر ګډون سربیره د پاکستان د تجارتي چارو له وزیر نوید قمر سره پر دوه اړخیزو تجارتي او سوداګریزو چارو هم غږیږي. اټکل کیږي چې په دغو خبرو اترو کې به د دواړو لورو ترمنځ د شیانو په بدل کې د شیانو د مبادلاتو په اړه هم مهمې خبرې وشي او د غراز نورو هیوادونو ته د صادراتو او وارداتو د لارو چارو اسانول، ترانزیټي ارتباطاتو پیاوړتیا او د تجارتي پلاو تګ راتګ او هم د سرحدي لارو پراختیا په باب هم مهمې فیصلې کیدونکې دي. د ایران او پاکستان ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د ایران او پاکستان د بار وړونکو ریل ګاډي تګ راتګ د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په مختلفو سیمو کې د ورختونو د زیاتېدا له امله له یو لسو ورځو راهیسې درېدلی وو. د پاکستان ایکسپریس نیوز خبری سایټ راپور ورکړی د پاکستان د ریلوی د چارو ادارې پرونه وخته په یوې اعلامیه کې ویلي دي د پاکستان د بلوچستان صوبې په مختلفو سیمو په تیره بیا په ډلبندین سیمې کې د ایران او پاکستان د تجارتي ریل پټلۍ له برابرولو وروسته لومړی ریل ګاډی له یولسو ورځو وروسته بیا په بریالیتوب سره تفتان سیمې کې له ایران سره ګډې پولې ته رسیدلی دی. د ایران او پاکستان د تجارتي ریل ګاډی لاره د دوه اړخیز تجارت لپاره د دواړو هیوادونو پر استفادې سربیره له پاکستانه د ایران له لارې د شیانو د وړو راوړلو لپاره د ایکو ریلی کوریډور په اساس د دوه اړخیز تجارت لپاره هم استعمالیږي. دا ویلو دا د ایران او پاکستان ترمنځ ریل پټلۍ وخت په وخت د پټلۍ د خرابېدو په دلیل لاسانه هو سره مخ کیږي. یو داسې موضوع چې ایران او ترکیه هم د روان کال په لومړیو کې د ایکو ریلی کوریډور د تګ راتګ په پیلې دا پسې د دغې لارې پر جوړولو د پاکستان لخوا د فوري ارزونې غوښته کړې ده. په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسینیشن ټیم دوه ساتونکي وژل شوي دي. ایرنا خبري ایجنس د پاکستان د رسمي سرچینو لکور راپور ورکړی په پاکستان کې سږ کال د ماشومانو د ګوزن په ناروغۍ د نورو څوارلسو ماشومانو له پېژندل کېدا وروسته د دغه هیواد حکومت د واکسینیشن نوی پروګرام بیرته پیل کړی دی چې د دغه پروګرام اجرا تل په پاکستان کې د ترهګرۍ او ناکراریو له ګواښ سره مخ ده. پرون هم په یوې حملې کې د دغه ټیم دوه ساتونکي پولیس وژل شوي دي. ویل کېږي دغه پیښه د خیبر پختونخوا صوبې په ټانګ سیمې کې رامنځته شوې ده. دا هم ویل شوي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ ضد واکسن څلورو کارکوونکو او د هغو ساتونکو پر موټرسایکل او سفر کاوه چې په موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځای تښتېدلي او د پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې بیا څنګه پرانیزي. په 2018 کال کې په افغانستان کې د طالبانو بیرته واک ته پر رسیدا پسې د نړیوال بانک په شمول د نړۍ ډیرو ارګانونو په کابل کې خپل فعالیتونه درولې دي. امریکا د تیر کال د اګست په وروستیو کې له شل کلنې واکه وروسته له افغانستان په وتلو سره په چټي پلمو سره د افغانستان د ملي بانک کابو لس میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل او مصادره کړي چې دغه چارې د افغانستان ترنګلي اقتصادي حالات نور هم بحراني کړي دي. او د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي پرون په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی دی په دغه هیواد کې د سیاسي بندونو د حل لپاره باید ملي خبرې اترې او همفکري ترسره شي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په یوې اعلامیې کې د عراق له درستو سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو غوښتي دي چې د صدر اعظم په ماڼۍ کې د نن یعنی چهارشنبې ورځې په کېدونکې ملي غونډې کې ګډون وکړي څو د اوسني سیاسي بحران لپاره کومه لاره چاره ولټول شي او د عراق تاوتریخجن وضعیت هم آرام شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غا عزت منور دن کو هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په اټمی خبرو اترو کې د اروپای اتحاد وړاندیزی پیکج ده د ایران د جواب په باب ده. د ایران اسلامی جمهوریت په ویانا کې د اټمی خبرو اترو په دوام کې د اروپای اتحاد د وروستي وړاندیزی پیکج په باب خپل لیکل جواب د خبرو اترو غږملغون کې تاسو پرلې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې موږ خپل وروستۍ پیلې د اروپای اتحاد غږملغون کې ته ورکړې دي وویل که امریکا غبرګون د نرمښت او واقعیاتو په اساس وي نو موافقه به وشي او که امریکا د نرمښت له خودلو ډډه وکړي نو خبرې ترې به دوام ومومي. خاغلی عبداللهیان دغه راز یادونه کړي. امریکایان د ویانا د خبرو اترو په ورستی پړاو کې د دوه اختلافي مسلو په حق له په شفافي توګه نرمخت خود لیدي، خو دا باید په مسوده کې په لیکلي توګه ځای کړی شي. دریمه اختلافي مسله د تضمین په باب ده. د تضمین په زمینه کې امریکا باید حقیقتونه په نظر کې ونیسي او نرمخت وخی. خود ټولو سره سره امریکا تیره ورځ یو ځل بیا د خپلو مخکینیو داګانو په تکرارولو سره د بندیزونو د لیرې کولو له مسؤلیته د تیښتې لاره غوره کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په روان او لانجمنو حالاتو کې د امریکا په مسؤلیت او د تیروتنو د جبرانولو په ضرورت باندې د سترګو په پټولو سره ویلي دي. لا ایران سره اټومي هوکړې ته د رسیدا یوازینۍ لاره دا ده چې تهران د جامع نړیوالې اټومي موافقې په ترڅ کې له خپلو فرعي غوښتنو لاس واخلي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې هڅه کوي چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو کې د ایران لانجمن لورې معرفي کړي چې د پلټنو پورې اړوند موضوعګانې له لوی سره د جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه ماسوا نه ده، او د سیف ګارد په چوکاټ کې د ایران غوښتنې اضافي غوښتنې نه بلل کیږي، ځکه چې په 2015 میلادي کال کې هم د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لاسلیک دا پر مهال ایران سره ژمنه شوې وه چې نور د ایران په اټومي سولیزو فعالیتونو باندې د تورونو دوسیه بند کړی شي، او دغه دوسیه د اټومي انرژي او د نړیوالې ایجنسۍ د واکمنې له شورا څخه وایستل شي. نیټ پرایس همدارس د امریکا د دباو د ماته خوړلې سیاست په چوکاټ کې یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی چې که تهران د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړ پلي کولو لپاره ګروهنه نه ولري، امریکا به د ایران په ضد د سختو بندیزونو د لګولو سیاست ته دوام ورکړي او په ایران باندې به ډیپلوماټیک دباوونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس ویلي دي. واشنگټن هم د چمتو شوی مسودې په حق له خپل نظر د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل ته ورسپاري. البته وروستي راپورونه دا ښیي چې د امریکا لخوا هم ډیر زیات نرمخت خودل شوی دی. په ویانا کې د بندیزونو د لیرې کولو د مذاکراتو تر وروستي پړاو مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل ویلي وو چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره یوه مسوده چمتو کړې ده. دغه اروپایي ډیپلوماټ ادعا کړې چې تیار شوی مسوده د موافقې تر ټولو غوره لاره ده چې خبرو اترو کوونکي لوري باید سمدسته هوکړه پی وکړي. له دغو خبرو اترو څخه د 5 ورځو په تیرېدو سره د ایران مذاکراتي ټیم مشر علي باکری ټینګار کړی چې ایرانی پلاوی هم د مذاکراتو د نتیجو په حق له خپل وړاندیزونه ورکړي دي. دا په دې معنی ده چې ایران د اروپایي اتحادیې له لورې وړاندې شوي مسودې ته غاړه کېښودلې ده او غواړي داسې یوه موافقه لاسلیک کړي چې پکې د ایران د ګټو ضمانت وشي. ایران د خبرو اترو له پیله تل ویلي دي چې د یوې دوامدارې موافقې لپاره چمتو دی، خو په دې زمینه کې د اسلامي جمهوري نظام سره کرښې تر پښو لاندې نه شي. ایران همداراز موافقې ته د رسیدو په مخې سره مقابل لوري ته وړاندیزونه کړي دي او حتی په ځینو زمینو کې نرمخت هم ښودلې دی. که د ټولو مسایلو سره سره امریکا بیا هم غواړي د ایران په منطقي او اصولي غوښتنو سترګې پټې کړي او د بندیزونو او دباو سیاست ته دوام ورکړي، نو دا معنا ورکوي چې سپینه ماڼۍ اصلا په مذاکراتو کې جدیت نه لري او د موافقې په لټه کې نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره هر ډول احتمالي موافقه باید په ایران باندې د دباو د اړمونو لري کېدو د بندیزونو د دوامدار ختمېدو سبب وګرځي او د ایران ولس د ګټې تامین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په کولو سره چې راتلونکي شپې ورځې د اټومي موافقې لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکې دي ویلي دي که امریکا نرمخت وښیي په راتلونکو شپو ورځو کې موافقه کېدلی شي. که داسې نه وي نو نړۍ پای ته نه رسیږي. هغوی د بی پلان په حق له خبرې کوي. موږ هم خپل پلان لرو. موږ په دې باور لرو چې ټوله لوري باید واقعیاتو ته په کتو سره د خبرو اترو له لارې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
گرانو او قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه ومنئ عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د اګست د میاشتې له 19 نیټې سره برابره ده. یو زر درې سوه درې اتیا کاله مخکې د یو شپیتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 19 نیټه د امام حسین علیه السلام او د کربلا نورو شهیدانو د کورنۍ غړیو په شمول د کربلا د بندیانو کاروان په عراق کې له کوفې څخه د اموي حکومت پلازمینې دمشق ته روان شو. دغو بندیانو په تیره بیا حضرت امام سجاد علیه السلام او حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د خپلو عزیزانو د شهادت او په کوفه کې د اسارت سختو شرایطو باوجود په میړنتیا او زړورتیا سره د یزید بن معاویه پر ضد اشواګرۍ ته مخه کړه او د کوفه خلک د خدای د رسول د ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام پر ضد په جنگ کې د ګډون او د دغه جنایت په وړاندې د چوپتیا په وجه سخت وراټل. په کوفه کې د کربلا بندیانو د یوې اونۍ شتون په پای کې د دغه ښار خلک ډیر سخت پښیمانه شوي وو او حتی د کوفه د واکمن عبیدالله ابن زیاد پر خلاف د خلکو د پاڅون ویره وه. په همدې وجه ده دا ښه وګڼله چې د کربلا د حق غوښتونکي پاڅون پاتې کسان شام ته ولیږي. یو زر اتاویا کاله پخوا د 368 هجري قمري کال د محرم په 19 نیټه په رکن الدوله دیلمی مشهور د آل بویه کورنۍ یو امیر حسن بن بویه وفات شو. هغه د ایران په جنوب الویدیس حکومت کاوه. د ویلو ده چې آل بویه د ایران له مشهورو مسلمان کورنیو څخه ده چې له 360 هجري قمري کاله یې د ایران په پراخه سیمه عراق او د شام تر شمالي پولو حکومت کاوه. د دغې لړۍ یو شمیر امیرانو اسلامي علم او کلتور ته ارزښتمن خدمتونه کړي دي. د آل بویه باچاهانو د وخت د ادیبانو او پوهانو ډیر قدر کاوه او خپل وزیران یې دغو باچاهانو څخه ټاکل. دغه کورنۍ له ځانه ډیر آثار په یادګار پرې ایښی دي چې د بغداد عزودی روغتون او په لسګونو نورو روغتونونو او مدرسو ته پکې اشاره کولی شو. یو څلویښت کاله مخکې د 1416 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 26 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت اهل سنت مبارز عالم ملا صالح خسروي د انقلاب پر ضد عواملو په لاس ووژل شو. ملا صالح خسروي هغه د اهل سنت او هغه مبارز عالم و چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب په مخکې کلونو کې د پهلوي رژیم پر خلاف او د اسلامي وحدت د ساتنې لپاره او د اسلام لپاره پورته شوی و او په دې لاره کې د سنندج او تهران په جیلونو کې ډیر بند او شکنجې وزغملې. هغه د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته د انقلابي عالم په توګه یو والی او د انقلاب او امام دفاع ته رابلونکی و او یوه شیبه یې هم د انقلاب پر خلاف عناصرو او غولیدلو ډلو له رسوا کونې او اشباه کونې ډډه نه کوله. ملا صالح خسروي په خپل ژوند کې په خپل ژبې سره تل د امپریالیزم او د هغه د رزیلو کورنیو لوبتکو لکه د ډیموکرات کوملا او منافقینو د خرڅ شوي و ډلو رسوا کوونکي وو. دی چې د سنندج په جامع جماعت کې د ماښام د اذان په وخت د انقلاب ضدو کینه ورو لخوا پرې ډزې وشوې او د خپل زوی په ملتیا په حق ورسېد. څلور دېرش کاله وړاندې د 1980 میلادي کال د اګست په 18 نیټه د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال محمد ضیاء الحق د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وبژل شو. هغه په ځوانۍ کې پوځ ته لاړ او د خپل عمر ستره برخه په پوځ کې تیره کړه. ضیاء الحق د 1980 میلادي کال د جولای په 15 نیټه د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د حکومت پر خلاف له پوځي کودتا وروسته د چارو واګې په لاس کې واخیستلې.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایټ کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولې شي 00991213W.
تل پاتې وږمې. د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی د تلپات خوشبویو نوم لړۍ ل نننی اته د شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو، د دغه لړۍ په اته دېرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېداد د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدا د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغاتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآنی غونډې زیات کړئ، هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړی شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندی کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریان لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي، نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، هم هغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمې داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندی کیږي. د هغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجری خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمې په خپلې مناسبې لهجې سره ادا کوي، هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري، او اوریدونکي یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازې او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکن وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژبه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلې دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي، په ډیرې مینې او اونس سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
افغانستان او پاکستان
په تیرہ اونۍ کې
د
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
د کشمیر د موجوده حواری لپاره لن نړیواله ټولنې د پاکستان غوښتنه. ل ایران سره د اقتصادي مبادلاتو پر زیاتولو د طالبانو د حکومت ټینګار. په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په حق له د طالبانو لخوا د څېړنې په مخه د یو پلاوی جوړېدل. او انګلستان ته د پاکستان د فوج د قومندان سفر. او په پاکستان کې لنه نیټې مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو په حق له د عمران خان غوښتنه. د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ ځینې مهم خبرونه او بدلونونه وو. نو اوس مهم رابولو د ځینو موضوعګانو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته.
زمن اوریدونکو د پاکستان ولسمشر نړیواله ټولنه د جمو کشمیر د مسلې د سولې هواری لپاره مرسته ته راوبلله. عارف علوی تیرونی په هندوستان کې د جمو کشمیر د خودمختاری د ځانګړي وضعیت د لغوه کېدو په دریم کال کې د یو پیغام په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې څخه د دغه مسلې په سولې هواری کې د مرستې غوښتنه وکړه. عارف علوی په دغه پیغام کې ټینګار وکړ چې د کشمیر د مسلې هواری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک او د کشمیر د خلکو د ارادې په لړ کې په سیمه کې د پایدار سولې او ثبات یوازنۍ لاره ده. هغه په دې خبرې سره چې هندوستان د 2019 میلادي کال د اگست په 15 نیټه په یو اړخیز اقدام سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو ډیرو پریکړو لیکونو پر خلاف ورزي اقدام وکړه چې د دغه سازمان تر څارنې لاندې د ټول پښتنې د ترسره کولو اټکل کړی وو. هغه وویل پاکستان بیا به هم د کشمیر د خلکو تر څنګ ولاړ پاتې شي. عارف علوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د شخړې له سولې ییزه هوارې ملاتړ وکړي او په جمو کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په لړ کې له هندوستانه د ځواب اخیستلو لپاره ضروري اقدامات هم ترسره کړي، سره له دې چې جمو کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو مهمه اختلافي مسله ده او د دوه و هیوادونو لبیلې دوه راهیسه موجوده ده. خود کشمیر د ځانګړي خودمختاری لغوه کېدل د دغه اختلاف ته بدانه پیشومې ګنل کیږي. د پاکستان حکومت د هندوستان لخوا د کشمیر د خودمختاری لغوه کېدو وروسته له دغه هیواد سره خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې ډېرې کمی کړي. د تاریخ انصاف په مشه د پاکستان د وخت حکومت د هندوستان د حکومت له دغه اقدام وروسته د کشمیر د ځانګړي خودمختاری د ختمولو په لړ کې د نیوی ډیلی په پریکړه کې د بیا کتنې په موخه په هند باندې د دباو اچولو لپاره پراخې سیمه ییزې او نړیوالې سلام مشورې په اجنډا کې شامل کړي چې له عمله یې ځینو هیوادونو د اسلام آباد له دریځه ملاتړ وکړ او دا موضوع حتی د امنیت شورا په غونډه کې هم مطرح شوه. د پاکستان د وخت حکومت د کشمیر د ځانګړي خودمختاری له لغوه کېدو وروسته له هندوستان سره د سولې خبرې اترې ودرولې او د هغو دوباره پیلولې د دغه فیصلې په اکله د نیوی ډیلی په دوباره غور پورې شرطمن کړل. د یادې پریکړې دریامه کلیزه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د هندوستان د حکومت پر خلاف مظاهرې خودنې کوي چې د پاکستان خلک لا هم کشمیر خپل سره کرخه گنی او پر خلکو سربیره د دغه هیواد ټول سیاسي او مذهبي ډلې هم د کشمیر د برخلیک د ټاکل کېدو لپاره عامه رایو ته د رجوع په لړ کې ګډ نظر لري. د کشمیر د مسلې په سر د خپل اختلافاتو د ختمولو لپاره د مذاکرې سیاست ته د هند او پاکستان د ستنېدو د ضرورت په اکله د کشمیر د ځانګړې خودمختاري د ختمولو په دریمه کلیزه د چین د خارجه وزارت د ویاندوی دریز د اخیستون رامسته کړی چې بیجینګ هم د کشمیر د مسلمانانو په ابتدایي حقوق باندې په سترګو پټولو کې د نوي ډیلی د یو اړخیز دریز ملاتړ نه کوي. د هندوستان چارواکو د کشمیر د مسلې د فیصله کېدو په موخه څو وارې د خلکو رایو ته د دغه هیواد د رجوع لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په ځواب کې هغه یوه کورنۍ مسله بللې او نورو هیوادونو یې هم پکه له دخالته من اکړی دی. خو هندوستان په داسې حالاتو کې د کشمیر د خلکو پر خلاف د مختلفو محدودیتونو او محرومیتونو لګول کورنۍ مسله ګڼلې چې ملګری ملتونه په دوو پریکړه لیکونو کې له نوې ډیلي غوښتي چې په کشمیر کې د ټول پوښتنې او ریفرانډوم په ترسره کولو سره د دغه سیمې خلکو ته د خپل برخلیک د ټاکلو د حق ته رای ورکړي او له دې لارې په ډیموکراسۍ باندې خپله پابندي ثابت کړي. خو نوې ډیلی تر اوسه له دغه وړاندیز سره مخالفت کړی دی. د کشمیر د مسلې په حواله کې د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د پاکستان د ولسمشر غوښتنه د هغو لویدیځو هیوادونو لپاره یو آزمایښت دی چې کومو چې تل د بشري حقوقو موضوع ته په سیاسي سترګه کتلی دي.
دوستانو په افغانستان کې د طالبانو د بیا قدرت را رسیداله یو کال تیریدا سره د امریکا او ناتو په وسیله دغه هوا د نیواک لپړاو سره یعنی ل 2000 لومړی کال تر 2000 یوشتم کال پورې په موده کې ل دغه موده سره په پرتله کې د دغه هوا د ولس کړاو او در نور هم زیات شوی دی. طالبانو ډلې چې د 2008 کال په اگست کې په افغانستان کې بیرته قدرت ترلاسه کړي ژمنه کړې و چې دغه هوا د خلکو درد او کړاو به کم کړي او هم هغه ډول چې د حکمرانۍ په وخت کې عمل کوي چې د افغانستان د خلکو ژوند او مال وساتي او د دوی آزادۍ په رسمیت وپیژني. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له نسکوریدا او د کابل لاندې کول وروسته په لومړني خبری کانفرنس کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته کتنه ښیي چې دغه ډلې تقریبا ل ورکړل شوی ژوند څخه چې مجاهد یې ولسته زیر ورکړیو په یوې هم عمل نه دی کړی او حتی اپوټۍ شعارونه هم پر مخ بیوللی دي. طالبانو ډله مدعی شوی وه چې د افغانستان خلک به په راتلونکي کې خپل ژوند کې مثبت بدلون وویني. دغه ادا په داسې حال کې وه چې په تیر یو کال کې له تیر پړاو سره په پرتله کې د دغه هیواد د ولس شرایطو نه یوازې ښه شوي نه دي بلکه لا زیاتو ترنګلتیاو او بحرانونو سره هم لاس او گریوان شوی. په افغانستان کې د ژوند لګښتونو او د انفلیشن په بیمخینی زیاتیدا داسې دي چې په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د لوږې او کښتې په دلیل په دغه هیواد کې د انساني بحران د پیښېدا په باب د انسان دوستۍ ډیرو ارګانونو خبرداری ورکړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د دوباره حکومت د یو کال په تیرېدو سره دغه هیواد خلکو کړهونه او رنځونه له 2000 لومړی کال تر 2008 کال پورې په موده کې د امریکې او ناتو لخوا دغه هیواد د نیواک د دوران په پرتله زیات شوی دی. طالبان چې د 2008 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې دوباره قدرت ترلاسه کړی دی ژمنه کړې چې دغه هیواد د خلکو کړاو کم کړي او د واکمنۍ په مقام کې داسې عمل کوي چې د افغانستان د خلکو د سر او مال ساتنه کوي او د هغوی آزادي به په رسمیت وپیژني.
طالبانو دا ژمنه هم مطرح کړې وه چې په افغانستان کې د ټولنې د درستو پرګنو په تیره بیا د لژکیو د تر ټولو اصلي اړتیا په توګه به امنیت تامین کړي، چې په افغانستان کې د دغې ډلې د حکومت له یوه کاله تیرېدا سره سره نه یوازې امنیت ډالۍ شوی نه دی، بلکې د مذهبي او قومي لژکیو په شمول د خلکو لپاره امنیتي ګواښونه او ترینګلتیاوې نور هم پراخې شوي دي. په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د اهل تشیع لژکي باندې په کراتو د داعش ترهګرې ډلې حملې لیدل شوي، چې له بده مرغه د دغه هیواد د خلکو عمومي امنیت تامینولو ته خپلو ژمنو او دندو ته د طالبانو د حکومت د بې پامۍ په سیوري کې شوي دي. طالبانو د ښځو د ټولنې په باب هم ژمنه ورکړې وه چې لږ تر لږه د دوی حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې محترم ګڼي. په تیرو یوه کال کې د دوی د حکومت په پړاو کې نه یوازې د افغانستان میرمنې د اسلام د شریعت له اصولو سره سم له خپلو حقوقو برخمنې شوي نه دي، بلکې د طالبانو حکومت په کار او زده کړو کې د میرمنو د شتون خنډ شوي هم دي. د میرمنو او انجونو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو لپاره د اسلام په دین کې له ډیرو ټینګتیاو سره سره البته د طالبانو حکومت په چټي پلمو سره یو کال کیږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلي او په مختلفو ادارو او کارونو کې د میرمنو شتون او اجتماعي فعالیت هم ممنوع کړی دی. د طالبانو ویندو یو کال مخکې ژمنه کړې وه په افغانستان کې د رسندوی په آزاد او خپلواک فعالیتونه وکړي، خو د دولسو میاشتو په تیرېدا سره په دغه هیواد کې رسنۍ هم ډېرې زیاتې محدودې شوې او دغه ډلې د دوی لپاره لا زیات سخت او محدودې ضابطې اعمال کړې چې عملاً د رسندوی فعالیت ماهیت بدل کړی دی. د طالبانو حکومت چې د نړیوالې ټولنې د دباو له امله یې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدا ژمنه کړې وه، خو په تېر یوه کال کې نه یوازې په دې زمینې کې کوم ګام پورته کړی نه دی، بلکې د حکمرانۍ په ډګر کې په یوې خاصې قوم پالنې باندې په ټینګار سره په دغه هیواد کې د عمومي افکارو د لا زیاتې بې اعتمادۍ په رامنځته کولو سره سبب شوي، څو نړیواله ټولنه د طالبانو د حاکمیت په رسمیت نه پیژندلو سره د خلکو اقتصادي مشکلات نور هم زیات شي. داسې بریښي تر څو چې طالبانو د خپلو ژمنو د پوره کېدا په لاره کې حرکت ونه کړي او په افغانستان کې د جمهوریت اصل ته د احترام په سترګه ونه ګوري، په دغه هیواد کې به اوسني سخت شرایط هیڅکله هم بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویاندوی په کابل کې د امریکا په هوایي حمله کې د القاعده ترهګرې ډلې د سرغنې ایمن الزواهری د وژل کېدا د ادعا د ارزونې لپاره د یوې کمیټې د جوړولو خبر ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد د یوه ادعا بللې او ویلې دي د دغې موضوع د ارزونې او سپړنې لپاره یو پلاوی جوړ شوی او ترلاسه شوې نتیجې به ولس ته به ورسوي.
د طالبانو حکومت په پیل کې په کابل د امریکا د ډرون حمله په تاییدولو سره دغه اقدام محکوم کړی او دا یې د افغانستان د حاکمیت خلاف ورزي بللی، او د دې خبرې په کولو سره چې په کابل کې د ایمن زواهری د شتون په باب یې هیڅ اطلاعات نه درلودل ویلي وو. له افغانستان خاورې د نړۍ په ضد هیڅ ګواښ نشته، او که د نړۍ هیوادونه د ځینو ډلو ټپلو د فعالیت کومه اطلاع هم لري نو باید د طالبانو په اختیار کې دی ورکړي څو لازم اقدامات وشي. د طالبانو د حکومت لخوا په کابل باندې د امریکا د ډرون په حمله کې د القاعده ډلې د مشر وژل کېدا په اړه د دغه هیواد د موقته حکومت د ادعا د ارزونې لپاره د یو پلاوی جوړېدا. په دغه ډرون حمله کې د ایمن زواهری د مرګ په باب د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن په وسیله د مطرح شوې ادعا د سموالي د ارزونې لپاره یو اقدام دی. په افغانستان کې د زواهری د پټنځای له پیژندنې وروسته د هغه د ټارګټ کولو په پلمه په کابل د امریکا ډرون حمله د طالبانو له نظره د 2020 کال په فروری کې د دوه د هغه موافقه په خلاف د چې د دغه ډلې او سپینې مانې ترمن د بحران او شخړې د ختمولو لپاره دواړو لورو لاسلیک شوی. د طالبانو د چارواکو د څرګندونو په اساس د قطر د دوه په موافقه کې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي نه کوي او له ترهګرو سره د مقابلې لپاره هر ډول اقدام د طالبانو د حکومت د خبرولو او اقدام لاره تعقیبوي.
د دوه په موافقه کې د امریکا په وسیله له دغه ژمنتیا سره سره البته دغه هیواد په کابل باندې په خپل ورستۍ بې پیلوټه الوتکې حمله کې د دغه موافقه پر خلاف ورزي او د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو سره دغه غیر قانوني اقدام داسې توجیه کړ چې د دغه حمله ټارګټ د القاعده ډلې مشر وو چې په دغه حمله کې په شیشه په راوستلو سره ووژل شو. په مقابل کې امریکایي چارواکي هم په افغانستان کې ایمن الزواهری ته د پناه ورکولو په دلیل طالبان د دوه د موافقه په خلاف ورزي کولو تورنوي. په امریکا په کابل د امریکا په ډرون عمله کې د القاعده د مشر د وژلو په باب د امریکا او د دغه هیواد د رسندویو له ادعا سره سره البته د طالبانو د حکومت لومړني او میداني راپورونو د غشان ادعا رد کړې ده او اوس دغه ډله د دې لپاره چې له شکونو د ډکې دغه دوسیې مختلف اړخونه روښانه شي یو پلاوی په دغه ډرون عمله کې د الزوایری د مرګ د سموالی په ارزونه مامور کړی دی. په یوې بل فرضیه سناریو کې ک د طالبانو په وسیله د جوړ شوی پلاوی په ارزونه کې اثبات شي چې الزواهری د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی دی نو د طالبانو پر حکومت به د دباوونو د زیاتېدو لپاره زمینه د پام وړ تر حد زیات شي. دا سخکاری طالبانو په کابل د امریکا په ډرون حمله موضوع کې او د غراز د الزواهری د وژل په ادعایي مسلې کې لوبه لمحه پیله بایللې ده چې په هر دواړو بڼو کې د دغه ډلې د حقیقت پال پلاوی په وسیله د دغه ادعا تایید ده او یا رد ده به د افغانستان پر ضد د دباوونو د دوام او زیاتېدو لپاره د سپین ماڼۍ په پروګرام کې کوم اغیزه ونشیندي.
خوږو دوستانو د پاکستان او افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه د 19 پروګرام وخت هم دومره وو نو په نیومن خدای مسپارو.
خدای مو مل او ملګری.